السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه دغه پروګرام خپور شوی. د طالبانو د حکومت د څلور کلنۍ په اړه پکې خبرې شوې. تاسو دا پروګرام در سره تکرار اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت د سرپرستۍ د ختمېدو اعلان وکړ. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده پیغام ولوست او په هغه کې د دوی مشر دا غوښتنه کړې ده چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. طالبانو د سرپرست حکومت د ختمېدو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. لنن څلور کال مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د قانون حاکمیت د رامنځته کړي او نور دي د څلور کلنه بی عدالتي ختم کړي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له چارواکو د هم غوښتي دي چې رسمي حقوقي نظام دی جوړ کړي چې عدالت تامین شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خبره شوې ده، تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی. طالبان وایي چې د دوی محکمه شریعت پلی کوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې طالبان له اسلامي شریعت د خپل تعبیر لمخې سخت تفسیر لري. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلونو اټکل کیږي. د غراس په شمال ویدیزو، لویدیزو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمی بدلون له کبله د زیانمنو شوو هیوادونو د قطار په سر کې ځای لري. وچکالی او بی وخت بارانونه د اقلیمی بدلون لوی نښې ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا په باجوړ، کوزدیر، شانګلې، بټګرام او منسره کې د بارانونو او سیلونو له امله لکتر لګه څلور دیرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په پېښور کې د ژغورنې او مرستندوی چارو د ایالتي ادارې ویان بلال فیضی نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په باجوړ کې شپاړس جسدونه له سیرونو راایستل شوي او وطن لا هم ترې تم دي. د ښاغلي فیضی په وینا په بټګرام کې لس، په کوزدیر کې پنځه او په شانګلا کې یو تن تر دې دمه د سیرونو له امله سا ورکړي. او د هند صدر اعظم وویل که په راتلونکي کې د پاکستان له لوري پر هند برید وشي سخته سزا به ورکړي. نریندرا مودي د خبرداري نن له برتانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د اتاویایمې کلیزې په مناسبت اسلام آباد ته ورکړ. ښاغلي مودي دا څرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې کړي دي چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. دا جګړه د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پلګام په سیمه کې د ترهګرو له یو برید وروسته پیل شوه. د ترهګرو په دې حمله کې شپږویشت سیلانیان ووژل شول. نوې ډیلي د دې برید پړه پر پاکستان واچوله او پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړل.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت څلور کال پوره شول. د دوی د حکومت مزل همداسې روان دی، خو هیواد لچټو حسکو سره مل دی. یو شمیر کسان په کور دننه د طالبانو حکومت ولی ستای یو وای امنیت نسبی خکړی او د خلکو د کار روزګار او پانګونې د جاس پلاټه کیدی. خو ګانشمیر نور بیا په ځنګړې توګه ځوانان او انجونی د طالبانو د حکومت له تګلارو خوښ نه دي. دوی وای د طالبانو په حکومت کې بیکاری زیاته شوه، اقتصادي حالت خراب شوی او له هیواد د ځوانانو تېخته ډیره شوه. په نننی بحث کې افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت پر لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په لاندو کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله الدین یم او راسره میلمانې دي د سیاسي چارو شنونکي او خبريال جیلانی زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر رئیس حاتف مختار، خبرياله او د ښځو فعاله ډیوه پتنګ او د افغانستان بل خزینه فعاله انارګوله زیرک. ملمنو ته خراغلاست وایو او ریدونکو تاسو هم کولای سي چې وروسته خبرونه سره یو ځای شي خبرونه ته زنګ راو وهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره سرګند کړئ. د خبرونه د تماس شمیره ده 00422112501. یادونه کوم چې همدا موضوع موږ د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم ایښی ده. لسلو زیات تبصرې پر راغلي چې هغه تبصرې به هم که وختو د خبرونه په اوګدو کې له نور اوریدونکو سره شریکو. ملمانه سټډیو سره یو ځایږي خاغلی زواک سټډیو سره وصل شوی دی. زواک صاحب ستړي مشي راځي پیل کې ستاسو لاندې تحلیل واورو چې د طالبانو څلور کلان حضور په افغانستان کې د افغانستان لپاره یې سیاسي پایلې څه کېدلی شي؟ دا څنګه تمام شو څلور کاله د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان؟
ډېر زیاته بلونه کوم ځان د 15 د اگست څلور کاله پورې کېږي. دا څلور کاله د مختلفو ځایونو نه مونږ مطالعه کولای شو. یو خوشبینانه دید نه چې د مسلی ته ګورو دوه ډېر مهم شیان پکې یادېږي چې هغه سوله ده. مهاله ورځ مختلفو احصایو په اساس باندې په دغه جګړه کې چې په افغانستان کې دا تېره شل کاله روانه وه، نو بعض وخت کې سل یو نیم سل کسانو پورې خلک وژل کېدل، کله کم کله زیات، خو داسې ورځ به نه وه چې زموږ ځوانان به نه قرباني. نو د دغه زاویې نه ځکه خلک مطالعه کوي چې اوس خو دغه دی سوله ده، خو خبره داده چې دا جګړه کوله چا؟ یعنی داسې خو نه دي چې طالبان راغلل او د جګړې چا چې جګړه کوله هغه قوتونه د منځه وړل او سوله راوستل. دا جګړه خپله طالبانو کوله، او د جمهوریت د دغسې یو نظام چې هغه د خلکو دخوانه ټاکل شوی و، اساسي قانون یې درلود، مشروعیت یې درلود، د هغه نظام په وړاندې جګړه کوله. نو هغه نظام سکوت شو او طالبان راغلل، نو خیره خبره ده چې جګړه بنده شوه، ځکه جګړه د دوی ترمنځ وه. یعنی دا یو کار دی چې په طبیعي توګه شوی دی. داسې بله خبره د یو سلسله اقتصادي پروژو او د دې مثلا خوشتې په یادېږي، بندونه یادېږي، دې کې شکدشته داستر کارونه دي او مثبت کارونه دي چې شوي دي. د دې یادونه ضروري ده د سولې فضا برابر شله. خو د دې خو بنسټ ډېر مخکې ودل شوی، داود خان د وخت نه دغه پروژې بنسټ کې ودل شوی، او بیا په دغه تېر شل کلنه دوره کې څه ناڅه کارونه پرې وشول، او دا زمینه مساعده شوله چې په دغه وخت کې اجرا شي. قوشتېپې کمال یعنې مطلق د کرېدت دغه نوي دور ته سړی ورکولی شي، ډېر یو ستر کار دی. او طبعاً د افغانستان په اقتصاد د خلکو په ژوند باندې مثبت تاثیر درلودلی شي، لیکن دا ځای بل اخته د دې په مقابل کې د افغانستان د خلکو نه اخیستی څه دي. مونږ دواړه خواوې باید وسنجو، څه یې د افغانستان خلکو ته ورکړل، څه یې د افغانستان د خلکو نه واخیستل. د افغانستان د خلکو نه ازادي اخیستې ده، د افغانستان د خلکو نه فکر کول اخیستې دي، د افغانستان د نجونو نه تعلیم اخیسته دی، او دغه تعلیم یوازې نجونو نه دی اخیستل شوی. د تعلیم کیفیت چې تاسو نن سبا وګورئ، مکتبونه وګورئ، پوهنتونونه وګورئ، او په هغه کې خصوصا دغه د نصاب د اصلاح په نوم باندې چې څه روان دي، یو فاجعه روانه ده. تاسو دا که وګورئ، دغه پخوا کې افغانستان سخت منځوي کړی دی. افغانستان په نړۍ کې اوس یو منځوي هیواد دی. نو هغه څه چې موږ ورکړي دي هغه دغه قیمت ډېر زیات لوړ دی. تاسو فکر وکړئ چې په میلیونه جنکۍ د تعلیم نه پاتې دي، او هر کال دغه شمېر زیاتېږي، او دغه نه جبرانېږي، دغه عمر دی تېرېږي. په دغه عمر کې چې دی، یعنی تاسو فکر وکړئ چې ډېر یو ډېر بد حالت و. کله چې اول ځل دا پوهنتونونو باندې بند، ما خبر واورېده چې پوهنتون محصلې د طب محصلې ناستې وې، امتحان ته وتلې، د امتحان نه چې کښلې د آخري کال امتحان و، همدارنګه د نور څه هغه یې راوګرځولې، او اوس همدغسې پاتې دي. نو دا خو دغه تحصیل دوره چې د دوی نه پاتې شلله، دا خو بیا نه جبرانېږي، دا خو عمر دی تېرېږي. نسلونه د غسور وسو نسل زمونږ یعنی د هر کال د څومره محصولینو د متعلمینو د نجونو دغه عمر به علم تیږي عمومي کومه فضا چې حاکمه ده یو دیکتاتوري حاکمه ده یو دغسې فضا حاکمه ده چې هلته فکر کول آزاد نه دي هلته خبرې کول آزاد نه دي تاسو وګورئ حتی دیني عالمان خبرې نشي کولی چې خبرې کوي بندیږي او مشکل سره مخ کیږي نو د افغانستان خلکو خپل آزادي په دې څلور کالو کې د لاسه ورکړي ده علم پرمختګ زمینې د لاسه ورکړي ده افغانستان منځوي شوی دی او دا هغه په خوا کې هغه څه چې ډېر څه یعنی راتلونکي نسلونو لپاره زموږ اهمیت لري هغه دغه نوی نسل چې کوم ذهنیت باندې روزل کیږي موږ کوم نوی ذهنیت چې خلکو ته ورکو دا هغه خو بیا نسلونه د هغه اجیزي پاتې کېدای شي نو موږ ډېر زیات څه ورکړي دي او تبا یو سره لاسره وړم وجود لري او په دغه ډول زاویونه منظورونه باید چې دا مطالعه کړو
ودان زوخت صاحب سلامات او سیدی رخه تقسیم بندي مو وکړه او هغه پرتل مو سره وکړه چې د طالبان حکومت افغانستان ته څرا وړي کوم مثبت کارونه کړی او څه افغانانو نه خست دي او تاسو په ټکو هغه کوم شی چې خستل سوی دي دغه تله درانه ده نظر هغه چې افغانستان ته ورکل شوی دي کوربدان راځي چې د نور ملمنو د سر خبري هم وورو ډاکټر صاحب حاتف مختار هم سټډیو سره وصل دی مختار صاحب استډی مشي تاسو په ټکو د طالبانو د حکومت تلور کلنې حضور افغانستان لپاره په سمانو
سلام تاسو ته او تاسو له تاریخ د افغانستان سلمان ملت ته که اجازه راکړئ تر دې دمخه چې په دې باندې تم سو چې طالبان په افغانستان کې څه کول او څه کوي د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم دا باید مطالعه شي چې د امریکا ښکېلاک په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو ارزښتونو باورونو دودونو او دستورونو په خلاف افغانستان کې داسې یو جمهوریت شتون درلود چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې په فساد مبتلا و او د شپې او ورځې د افغانانو په کورونو باندې حمله کول د افغانانو کورونه ورانول بمبارونه کول حتی د بمونو مورم د افغانستان خلکو باندې استعمال کړل و علمی او فلسفي او اکاډمیک ډول په افغانستان کې هیڅ داسې یو جمهوریت شتون نه درلود چې افغانان په هغه کې رول درلود یو داسې نظام په افغانستان کې و چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې منځته راغی او هر څه تدبیر به امریکا نیول وزیر و مشیر امریکا تاکل او انتخابات هم د امریکا د نظر لاندې به یو انتخابات راتلل چې په هغه کې اویا په سله کې افغانستان د طالبانو په لاس کې و تر ټولو د مخه په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې افغانستان د امریکا د ښکېلاک او د اشغال تر سوري لاندې و دویم موضوع دلته د طالبانو د حکومت کله چې دوی قدرت ته ورسېدل او د قدرت غدی ته ورسېدل متاسفانه چې طالبان د افغانستان ملي ګټو او ملي منافعو ته ونه کتل افغانستان ته داسې یو متوازن سیاست تعریف او معرفي نه کړل چې دغه سیاست متوازن سیاست په نتیجه کې موږ د چینایانو او د روسانو سره ودریدلو او د امریکا او د اروپا سره په فاصله کې راغلو طالبانو د خپل ملي ګټو پرانا کې د یو متوازن سیاست تعریف نکړل بل موضوع دلته طالبانو د انجونو شوهنځي او په هنتونونو وتړل چې دغه په نړیوال سټیج کې د افغانستان سیاسي ایمیج ته او د طالبانو اغه تعارف ته یا د طالبانو پیژن په لوی ته په نړیوال سټیج کې zarar ورسول او افغانستان نور هم انزوا خو تلل طالبانو نو شو توانیدلې چې پرداس یو ستره لوی چرګه یا پرداس یو نظام باندې منتج سي چې په هغه کې ټول افغانان ونده ولري او ټول افغانان خپل غږ ولري طالبانو متاسفانه د میډیا په حق له ژورنالیستان ونیول، د خپل حریفان او رقیبانو د زپلو لړۍ شروع کړل، او په شکل د سیستماتیک تقریبا د افغانستان د ملت غږ خاموش کړل. په دې لحاظ اوسنۍ کوم وضع چې په افغانستان کې پس له څلورو کالو ادامه لري، که په افغانستان کې جنگ نه دی، جګړه نشته، دا د افغانستان لپاره یو مفید او مؤثر قدم دی. خو افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د یو بل نیابتي استخباراتي جګړې قرباني نسی. ګورو چې په بهر کې ځینې داسې ډلې چې پرونه هم د روسانو خو تخپل سلا کې شد او هم امریکا باندې خپل خاوره خرڅ کړل، د مقاومت خبره کوي. زما آند او باور دا دی چې طالب بل هیڅ لار نه لري پرته له دنه چې په ملي اجماع باندې منتج سي، او هغه ملي اجماع باید د افغانستان ملي منافع تعریف کړي، او بلا قید او شرط طالبانو د انجونو ښوونځي او پوهنتون خلاص کړي. کچیر طالبان د خپل ملت غږ نه اوري، دغه واټن به د ده باعث شي چې طالبان به د غرب سره نور هم په تقابل کې قرار ومومي، او دا د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی.
بله، کور ودان مختار صاحب سلامت اوسئ. وروسته به په دې تم شو چې پنځم کال کې د طالبانو د حکومت په پنځم کال کې کومې کورنۍ دندې دي چې طالبان باید په لومړیتوب کې راولي، تر څو د کال دغه د واک دغه پنځم کال داسې پوره شي چې لږ تر لږه په کور دننه د مشروعیت ګامونه واخیستل شي، جرګه جوړه سي، او په سیمې او نړۍ کې هم د رسمیت پیژندنې د دوی چارې مخ ته لاړ سي. کور ودان د ښځو د حقونو فعاله انارګل زیرک هم سټډیو سره وصل شوی. میرمن زیرک، ستړي مشي. د ښځو لپاره د طالبانو د څلورو کلونو حکومت پایله څه وه؟ په ظاهر خو همدا دي چې موږ تاسو راپور درلودل چې اعتراضونه پیل شوی دي د اروپا په یو شمېر خارونو کې، د غراس په امریکا او کاناډا کې، په ایران او پاکستان کې ښځې اعتراض کوي، وایي چې دوی په هیڅ صورت سره د طالبانو د واک له څلورمې کلیزې نه خوښ نه دي، وایي چې طالبانو د ښځو لپاره داسې تګلارې عملي کړي چې د ښځو ژوند یې سخت کړی. تاسو چې په افغانستان کې یې عملا له ښځو سره، له ولس سره په تماس کې، د افغانستان د کلیوالي او اصلي ښځو لپاره د طالبانو حکومت څنګه تمام شوی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا تاسو د استډیو لاره ټول اوریدونکو ته تقدیموم. تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه، دا خصو هغه کسان چې په خارج کې دي، نو د یو خبرې او د موږ خبرې ډیر تفاوت سره لري. ولی په دې چې د دوی هلته ژوند برابر ده، زندگی برابر ده، دوی غواړي چې د شوقیم خپل غږ جکې کنه. ولی په دې چې دوی د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه دي، نو د ستونزو او مشکلاتو سره سلاس او پنجه نرم کوي. هغه د افغانانو، د افغانستان ښځې دي، بل خصوصا هغه ښځې چې دلته مثلا په افغانستان، د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند کوي. نو دلته ښځې ډېر په ستونزو اخته ده. نو ګوره، د تعلیم حق د ښځو نه اخیستل سوی، د کار حق د ښځو نه اخیستل سوی. ښځه هغه قشر داسې نیمه ټولنه د جامعه ښځې تشکیلوي، نو چیرې یو ټولنې نیمه برخه هغه نه محروم، د هغې قشر نه محروم وي، کنه هغه ټولنه بیا پرمختګ نسي کوي. نو د ښځو نه څه حقونه چې الله تعالی ورکړی ده، صحیح ده. د افغانانو ښځې دا نه غواړي چې مثلا هغه د غربیانو حقوق وکړي، مثلا هغه مثلا ایجاب مراعت نه کړي، لوس وي، او مثلا سرتور سر وي، او هغه غربي حقوق دوی نه غواړي. دوی حق هغه حقوق غواړي چې اسلام ورکړي. خو متاسفانه دا خبره دی، ما خبره دی، دوی د سپو خلاص غوږو او رس هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه دوی د ښځو نه فعلا نه اخیستي. ګوره، د تعلیم حق الله تعالی ورکړي، هغه یې تر اخیستي. د انتخاب حق ورکړي، د هغه یې تر اخیستي. مثلا ښځې د سینه د ښځې د ایوان په سیر ته وساته پور کې، لکه ایوان ته سوه ښه چوي، ښځې ته یوه ګوله ماړی ورکړه، بس نو دغه د ښځې ځوان شو. دا خو ځوان نه ده، دا خو هسې یو ژوندي پاتې کېدل ده. نو هغه څه حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه یې ټول تر اخیستي. یعنې ښځې په دغه فعلني، په دغه فعلي شرایطو کې ښځې ډېر د ستونزو سره او د مشکلاتو سره مخ دي. مثلا موږ او تاسو افغانستان کې هغه در ډیر په درې سې سوو بشي دوا یې سې کج ټول کندې دي ټول یتیمان ورته پاتې دي هغه مثلا پروزمره ژوند کې غوښته خپل فامیل ته خپل عیل ته نفقه برابر کې هغه د دوی نه فیصل سوی ده اته پرونی و قضیه په خوښ کې وسې وخزه او میړه دواړه خزه او خوان دواړه د اقتصادي مشکلات له وجې نه دواړه خودکشي وکړه نو خلک خپه دي خلک ازورده دي ما د اسلامي امارات را د خوښ د سه هغه حق اسلام مرکل هغه حق ورکي تاسو د تعلیم حق ورکي مثلا تن یو جرم کوي یو ګناه کوي هغه د هر چا فردي حق ده تاسو باید مثلا هغه شخص په ګوته کوي دي نه هغه یو ماتل دی یا سدي وس په لپاره ټول پوسین سره ورته واچوي نو دا حق او قص اسلام مرکل کې دوی ورکه مثلا د خلک په څنګه دي دوی څنګه ودرېږي دوی نه به ملاتړ وکړي دوی نه به حمایت وکړي کچیر دغه حالات فعلاً په فعلی شرایط کې روان ده خلک ورسره بل دي دوی نه متنفر کیږي او چې دوی د خپل ازادي ورز مانځي کوم ازادي وساتي اوري په میډیا کې کتا چې دلته نه په میډیا کې اوري ویني چې په کونړ باندې په نورستان باندې د پاکستان د بمونو باران ده د سازادي ده دوی په میمنه خار کې متعلمین د مکتب شاګردان د مکتب حضور را باسي تهدیدوي چې تاسو راځي د ورځې مکسره ولمنځي خا تاسو خپل غیب چې کچی د تاسو د مکسره د ورځ بدرګه نه کوي موږ تاسو وافته غیر حاضرو ما موږ د تاسو نمرې کمو نو دغه استقلال نشو دغه ازادي نشو دغه ازادي موږ پیدا نه چې دوی ازادي اخیستي وي خپل
دی لا سره وړي نور د افغانستان هغه حقوق خپل ازادي د کونه لاندې دي خو کور ودان موږ ډیره هڅه وکړه چې نن په دې بحث کې ځان سره د طالبانو یو پلوی هم ولرو خو د طالبانو هغه رسمي ویندویان موږ سره خبري نه کوي او وایي چې استاسو رسنۍ پردې ده او موږ د ځان نه بولی نو ځکه موږ سره خبري نه کوي کاش کې مو دې درلو دی چې دغه بحث مو یو څه سره له هغوی سره متوازن کړی وای خو خیر هڅه به وکړو چې اوریدونکو را واخلو او اوریدونکو را سره وغږیږي دلته د ځینو اوریدونکو د فیسبوک تبصرې زلولمه سمون سرګن لیکلی دی وای د طالبانو مثبت او منفي تغیرات داسې دي چې مثبت وای د عمومي امنیت نسبی کېدل دي د اداري فساد په ځینو برخو کې وای کمای ده او د غراز مخدره موادو د کښت او قاچاق پر ضد وای پراخ اقدامات شوي دي خو منفي وای دا دي چې د خځو د تعلیم او کار په برخه کې سخت محدودیتونه لګول شوي د اقتصادي بحران ژورېدل او د نړیوالو مرستې کمیدل او د نړیوالې انزوا زیاتېدل او د بهرنیو پانګونو د راتګ مخنیوي مبارز نیازی بیا لیکلی وای الحمدلله چې یو باوري او په وطن مین نظام رامنځته شوی دی او زه وای په دې څلور کلونو کې ډیر خوښ يم او ژوند کې مې ډیر مثبت تغیرات راغلي دي اینودین احمد زی لیکلی وای مخ خپل ژوند ته پرېګ دی قسم په علاقه مې د طالب د حکومت سل افغاني ګټه هم خوړلې وي خو وای په ټول ژوند کې مې تر اوسه داسې حکومت نه دی لیدلې بل اوریدونکو لیکلی وای چې سپین سپینې کیسې کوم خلک مې خولې ته وهي او لیوي وای کاندې ته وهي نه پیګم کوم مطالعه لیکلې خو ویل چې سپین سپینې نسیم ویلې دا اوریدونکو قمر علي همدر دی الحمدلله محب لیکلی وای نور خ امن او امنیت د خو ځوانان سره ټکوي ځوانان کار روزګار نه لري البته باید یادونه وکم چې 240 تبصری راغلی ټول نسل وستلې د څو نمونې چې ما راوښتلې ورسته به هڅه وکړو چې اوریدونکو سره په ژوندۍ باندې خبري وکړو اوس راځو بیرته بحث زواک سیب دغه کومې سنځه چې تاسو مخ کې یاد کړې او پرتله مو سره وکړه دغه سه مختار سه بیا یادونه وکړه چې په کور دننه د مشروعیت لپاره کار نه دی شوی لوی جرګه نه درابلل شوی مثلا په نړیوال سټیج کې یا په سیمه ایز سټیج کې هم د افغانستان رسمیت هغه سینه ده چې لکه څنګه چې حکومتونه لپاره لازمه ده د غراز میرمن زیراک ویل چې خځې لستون سره مخامخ دي خځې ته هغه حقوقونه چې اسلام ورکړي دي طالبان هغه نه ورکوي او د اسلام په نامه هغه حقوقونه تر اخیستي نو وستا بحث را مختکیږي دا پښتنه را مختکیږي چې ولې د اوریدو غوګ نشته او که د اوریدو غوګ وی ولی د ملکی دو لپاره اقدامات نشته ولی طالبان په دې څلور کلونو کې د غوګونو ته غوګ نګدي او ولی عمل نه پکې
مننه اساسي سوال هم دغه دی اساسي خبر هم دغه چې دغه ولسنه حاکمیت دې دا یو استبدادي حاکمیت دی یو وروسته پاتې ډیر متحجر فکر دی چې افغانستان حاکم شوی دی اول خو اجازه راکړئ چې دا ویم طالبان کوم مذهبي او دینی ډله نه ده کوم ستر عالم دینی عالم په دې کې دی چې هغه لکه څنګه چې نور عمده دینی تحریکونو لارې پرانیستې دي، نوی فکر وړاندې کړی دی، دوی دا کار کړی وي. دلته د یو ډله ده چې د استخباراتي فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوې.
مازوک صاحب وایي چې مشر شیخ هبت الله اخندزاده شیخ الحدیث دی او دغه راز ورسره ډېر نور ګڼ شمېر
مفتیان دي. زه نه هم چې ملایان نه دي، ګورئ اجازه راکړئ زه وایم چې دغسې یو ډله چې هغه نوی یو یو څه دغه کړي وي، یعنی یو مشخص دینی دغه ولري چې مثلا اخوان المسلمین تاسو یادولی شئ، نورې ډلې تاسو یادولی شئ، مختلف دینی حرکتونه دي په ټولنه کې چې هغه تاسو یادولی شئ، یو خاص فکر لري یو خاص. دلته چې دی تاسو وګورئ دی داسې یو کوم عالم تاسو پکې نه شئ موندلی چې هغه فیصله د دینی علومو کې لارښود درجه ولري. ټول ملایان راټول شوي دي. ګوري دغه رقم د دغه رقم جامد دغه څه چې دا روان دي، تاسو د یو عام موږ ټول شکر دی مسلمانانی په دې باندې فکر وکړئ چې آیا اسلام کې دا روان دي؟ د جنکو تعلیم بندول، د خلکو د سیاسي آزادیګانې بندول، دا کوم کرونه کوم فرامین چې ملا هبت الله خصوصا صادر کړي دي، د تعلیم په باره کې، د نجونو په باره کې، د کار فعالیت په باره کې، آیا دا اسلام کې شته؟ که اسلام کې نشته، ځینې خلک وایي چې دا ډېر هغه وروسته پاتې د په اصطلاح کلیوال ذهنیت دی. نو دا سوال پیدا کېږي چې دغه ډېر وروسته پاتې کلیوال ذهنیت څنګه سره راټول شو، منسجم شو، یو ډېر لوی ستر غورځنګ له جوړ شو طالبانو په نوم باندې. دغلته د استخباراتو کار دی چې همدغه رقم ذهنیتونه راټول کړل او دی منسجم کړل. نو داسې چې کېږي دا دین پورې ارتباط نه لري، دا څه چې روان دي، دا کومې ازادګانې چې غصب شوي دي، د ښځو سره چې کوم څه کېږي، دا دین پورې ارتباط نه لري. د دیني احکامات قطعا دغسې نه دي. یو استبدادي ډله ده د خاصو سیاسي اهدافو دپاره جوړه شوې. ما مخکې هم دا ویلي دي، زه اوس هم دا وایم چې طالبان چې دي، طالبان د امریکا مخالفه ډله نه ده، بلکې د استعمار په لاس جوړه شوې یوه ډله ده، یو نیابتي ډله ده د استعمار. د کله چې کومه د کورنۍ جګړې وخت، د کورنۍ جګړې په محل کې په افغانستان کې تنظیمونو چې کوم ستر جنایتونه وکړل، سره هم خلکو وژل، فلالته چې د خلکو ژوند، ناموس، مال او هیڅ مسؤول نه و، خلقانو پرچمیانو سقوط کړی و، هغې خو دغسې جنایتونه کړي وو د خلکو په وړاندې چې خلکو کې ځای د لاسه ورکړی وو. دغسې وخت یو فکر کېده چې یو بل قوت، یو دریم قوت باید راوزی کېږي چې هغه افغانستان ته نجات ورکړي. دغه دریم قوت باید د ماهیت له مخې یو ملي قوت وي. ان دغه وخت کې استخباراتو د طالبانو په نوم باندې دغه ډله جوړه کړه، ډیزاین کړله، او دا په حقیقت کې د افغانستان په د یو دریم قوت پیدا کېدو یا د یو ملي قوت پیدا کېدو باندې کودتا وه. نو دوی مجبور او مکلف دي چې یو استبدادي حاکمیت ټینګي، ځکه د دې کوم فرامین چې دي، د دې کوم احکامات دي او کوم څه چې د افغانستان کې د سیمه کې کول غواړي، هغه نه د دیني احکاماتو سره سمون کړي او نه د نورو دنیاوي قوانینو د احکاماتو سره، او نه دنه دی دفاع کولای شي. نو باید ازادیګانې بندي وي، محدودې وي، فعالیتونه بند وي، یو مطلق تورتم فضا حاکم وي چې دوی څنګه څه غواړي هغه څه دوی عمل وکړي.
او دوی همیشه د خپل تګلارو ننګه کوي او وایي چې دوی تګلارې چې دي شرعي بیس لري.
ضرورت دغه ده چې ازادیګانې نه وي، رڼا نه وي، تورتم وي، او د دوی د استخباراتي اهدافو په خاطر باندې دوی کوم هدف د پاره چې جوړ شوی دی. مخکې زمونږ محترم مختار صاحب دا خبره یاده کړله چې خدای نه خواسته مونږ کوم بلې جګړې قاتل نه شو، د مقاومت په نوم خلک یاد کړل، هغه خلکو اوس امتحان ورکړی دی، بیا هغه په سګنی کېږي، هغه دومره په فساد او په ظلمونو هغه ملاتړ د لاسه ورکړی دی. لیکن زه چې دا لرم، هغه کم وضعیت چې روان دی او کم حالت چې اوس په افغانستان کې دی، زه یېرېږم چې د ده نه بله افراطي تره ډلې ته زمینه سازي ونی شي. تاسو وګورئ خپل طالبان دا یادی چې په بلوچستان کې د داعش دپاره مراکز جوړ شوي دي، پاکستان جوړ کړي دي، په پښتونخوا کې خو نه مخکې نه همدغه مراکز وو. اوس چې څنګه بې امنیتي په پښتونخوا کې ده، خپله د پښتونخوا سیاستوال وایي چې حکومت او پوځ د خوانه قصدن ده رامنځته شوې ده. نو د طالبانو سیاستونه او نړیواله لوبه چې سره هم روانه ده، زه ونه یېرېږم چې افغانستان د یو لا بلې افراطي دله منګل کوونی یی داغه داغه سی بل جګړې خواته لاړ نشي. نو تابان داغه سی یو ډله چې د اړې ماموریت داغه سی انتقال وکړ افغانستان او داغه سی مله بیا موږ خواته بوزي بل اخره. نو هغه باید دیکتاتور یو یو استبدادي ډله وي، هغه باید د خلکو ازادي غالي واخلي، هغه باید خلک پرې نه دی چې د خپل اراده او د خپل منافع په اساس باندې تصمیم ونیسي او عمل وکړي. همدغه چې باید محکوم ساتي تر څو هغه څه چې دی وړي هغه تطبیق کړي.
او کور ودان ځواک سب سلامات او سرازي چې اوریدونکو ته نوبات ورکوي، اوریدونکو سره مجمنه کړي و چې یو څو اوریدونکو به راخلو د دوی نظر هم لزان سره لرو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، خبري ورسره کوي. ستړي مشي د ازادۍ په صفو کې خبرونه اوري.
مننه، السلام علیکم تا استاد نور منو ټول ته نیکی له احترامات وړاندې کوم.
و ډیره مننه زموږ دایمي اوریدونکو ته. خو سب ستړي مشي، څلور کال د طالبانو د حکومت سره ډول تیر شول، مثبت او منفي بدلونونه څنګه ارزوي پلانډو کې؟
مننه، مثبت هم لري منفي هم لري. منفي په اړه د خپل مکتبونه باندې په دې باندې مرګیږي، دا یو ناوړه کار ده. خو البته ولو کدي زمینې کړي دي چې زمينانه د مسایده خو وخت ډیرونه وي، موږ ته دي انتظار باندې دی دیو. او مثبت ټکی هم لري، تر ټولو لوی مثبت ټکی دا د سید ورځ به درې سو جنازې مصفرلې، الحمدلله نن امنیت ته. ولو کړه تیری ادارې پاتې شونی وایي چې امنیت خپای دره کې هم ده، خپای دره کې پروژې نه جوړېږي، سړکان نه جوړېږي. البته د کابل کندهار لوی لار جوړه شوې ده، بندونه تړل شوي دي. زموږ د زابل په ولایت کې د تورې غټ بند جوړ شوی ده. په نورو ولایاتو کې مسته نو طالبان خپل پرمختیایي کارونه پر مخ بولي دي، د افغاني ثبات ټینګ کړی ده. نور داسې فساد او رشوتونه شر دا ورک شوي دي. نو دا څلور کاله تر ډېره حده پورې خیر نور مثبت ټکي به هم وي، نو اقتصادي پر مخ بولی ده. نو په شک کې تیریږي. او محترم میلمانو وویل چې دا حکومت غیر شرعي ده، دا موږ ردوو په کلکه، ځکه چې دا بالکل شرعي ده، بلکې شرعي احکام جاري دي. خو البته میلمه به داسې غواړي چې شریعتونه او اسلامونه دوه ډوله دي، یو شرعي نظام ده، یو داسې نظام ده چې هغه د امریکا په نپو یې امریکایي شرعي نظام وي. دلته امریکایي شرعي نظام هېڅ ځای نه لري، دلته یوازې شرعي نظام جاري ده، پر ټول خلکو باندې تطبیقیږي. نه خبره سي دی وکم نظام ته شرعي وایي. خو البته دا هم وویل چې دلته د ایشان راځي، الحمدلله د ایشان سل په سل کې دلته نشت او نابود دي. یوه یوه حمله به کوي، خامخا هغه په امریکا کې کېږي، په جرمني کې کېږي، په جاپان کې کېږي. خو تر ډېره حده پورې نه خارجان د دې حکومت بل بدل لري، پر ټولو لارو یې وازمویل. خو دې ته نه په وګاښته نه وکوله او دې شکست وخور. نو طالبان ان شاء الله تر ډېره حده ویدي څه نیمګړتیاوې به لري پر حکومت کې، خو تر ډېره حده ملت راضي ده، خوشحاله ده، موږ ته خبر یو، موږ د دې وطن خلک یو، خلک په ټوله کې
راضي دي.
نو دا یو مثبت ټکی وو. او دلته
ډېره مننه،
ډېر ښه شاندار ډول باندې د کلیزه لمانځل کېږي، خلکو بیرغونه جوړولې دي، خوشحالي څرګندوي. مزمور ټلیفون کنه سقته مستاس رادیو نو سوال وی دی
نسمو زه د خپل جوابو بس اتمن تاسو به منتظر پات شي، جوابونه به واوري. موږ هڅه کوو چې انټرنټي انټر رادیو چپه بیرته پیوړې کو، یو څه هغه خوانی قوت د سپونه دی پاتې ځکه د موږ د رادیو سپې طالبانو بندي کړی یوازې په ټیټ کیفیت کې سپې چې اوریدونکو ته د لاسرسي ور دي په بدیل لارو باندې د غنشرات سره کور ودان تو خسب سلامت او سیو بل اوریدونکو هم را خلو د سره خبرې کو بیا د اوریدونکو نظر را واخ د میلمنو نظر را واخلو خا د اوریدونکو قطه شوی دی ډاکټر صاحب مختار اخه تخنیکی هم کاروای چې اوریدونکو وصل دی خبرې ور سره کوو
اسدل الله الدين صاحب سلامونه تاسو ته د زادر د ټول تحرمان چې تاسو محترم اوریدونکو تمام خدای دې مستر وګړو
و ډیر مننه سلامات او سی اتل صاحب له هلمند نستری مشه
خدای دې ایمان قبول کړي سلام ساتي ملمنو تمام محترم اسدل الله الدين صاحب پنځو غواړم ملک چې خوشی ساتي اشاره وکړل د الحمدلله الدين صاحب محترم موږ په دې هم ډیر خوشاله یو چې سلام د تطخا جونګونه او مرجوب لیوې په تاونه و دا د څلور کلونو کې الدين صاحب محترم هغه مرجوب کې مسیو دي دام یو ډیر مثبت ګام دی مثال د خبري او بل لکه محترم اج توخي صاحب چې اشاره وکړل درې ټکو ته د موږ حکومت توجه کلو دین صاحب ان شاء الله زه خدای پاک ته مینم چې موږ افغانستان به د سیاله سره سیال شي هغه درې مهم ټکي کم دي لکه د خوند پر مخ د شونځي او د پانتنو د وازي د شریعت په نگاه کړي باید خلاص کړي دای لمړي او دوهم چې دی هغه د سرپرستی مېرمنې لودین صاحب چې په جنگ جګړو کې یا مثلا دغه سی خپل د کورنۍ سرپرست لاس اور کړی دی نو د سرپرستی غاړه کار کړي د خوند په غاړه دی مثلا د کاروبار دغه د پاره د خوراکي توکو د پاره پیسې د خوند په غاړه دي چې پیسې برابر کړي هغه خوند ته بعد حکومت د کار زمينه برابر کړي او اجازه ورکړي لودین صاحب محترم او بل پر کو د نن ځوانانو ته د کاروبار زمينه برابر کړي حکومت دغه درو ټکو ته حکومت توجه وکړي ان شاء الله د خدای ته تمنو چې افغانستان به سیالونه لري په ټوله نړۍ کې دا چې پر مسلې هوا دي لودین صاحب محترم
کور ودان سلامت او سیاتل صاحب له نظر نه مډیر مننه راځي چې د ملمنو نظرونه راوخلو مختار صاحب تاسو اول لاند د دوه اوریدونکو په نظر باندې تم شي د توخي سه پښتنه او اعتراض دا چې وای ملمانه دغه د طالبانو حکومت غیر شرعي بولی او وای چې دغه تحلیل یا دغه اخذ سم نه دی څو وای مختار سه دوه اوریدونکو ته به راشو بسته
ډیر مننه د توخي سه ویل چې مونږ د افغانستان یو او د افغانستان خبره کوو مونږ هم د جاپان یو مونږ هم افغانان یو او د افغانانو حالات سارو کوم حالات چې فعلاً په افغانستان کې دی افغانستان په تاریخ کې داسې حالات نه دي تکرار شوی وسلګونو او پزرګونو افغاني کډرونه معلمان استادان د پهنتون بشران انجنيران پروفیسوران د افغانستان نه تشتیدلی طالب د خپل انډیوال او ملګری نه پرته پر هیڅوک باور نه لري او د خپل ملګری نه پرته د افغانستان ملت ته هیڅ کله مراجعه نه ده کچېری د اسلامي اصول او خبره وی په نړۍ کې تر و 50 اسلامي ملکونه لرو ټول علماء من المجموع اندونیزیا ماليزیا مصر سعودي پاکستان هند چې دیوبند پاره کې واقع لري ټول په صراحت او جرأت وایي چې د انجونو شوهنځي او پهنتون د یو اسلامي نظام دنده بلکې فرض ده چې خلاص کړي اما متاسفانه شیخ هبت الله د خپل ملت غږ ناوړي او د دوی لپاره به د اوازه مناسب به خود افغانستان د ملت لپاره مناسب نه دی د دوه درې پروژو جوړول د افغانستان د ملت او د ملي ګټو پرانا کې هیڅ معنا او هیڅ مفهوم نه لري سلور کاله د یو نسل تباہ کول د دوی شوانځي او پهنتون تړل د افغانستان د ملي ګټو او د ملي منافعو پر خلاف قدم دی دا مو د کوم ځنه زده کړی چې اوس خلک نه وژل کی او مونږ په د خوشاله یو چې په افغانستان کې خلک نه وژل کیږي او تاسو داس یو نظام راوړ چې خلکو سره مواده کړی او پوسلګونو او پزرګونو زل تاسو مشران ویلي چې مونږ به داس یو نظام جوړو چې هغه ټول شمول وي د ټول افغانانو لپاره د منلو وړ وي د جنو شوانځي او په هنتون به پکې خلاص وي د افغانستان ملي ګټې به تعریف شوی وي تاسو حتی یو ستره لوی جرګه هم نه غوښته تاسو د خپل انډیوال نه پراته په چا مو اعتماد کړی تاسو د افغانستان ټول وزارتونه وګورئ چې د تاسو نه پراته او تاسو د انډیوال نه پراته کوم داسې متخصص پکې ناشته چې هغه صلاحیت ولري په دې لحاظ غوښتنه مو دادی چې خپل ملت ته علل اقل د خدای په خاطر دروغ نه وایي
بله او مختار سپ تاسو هم په اولو کلونو کې اولو میاشت کې طالبان حکومت سره وای ملاتړ پاتشي وای څل عمل چې تاسو لار تر جلا کړه
زه د طالبانو حمایت ما تر د جناب تیر د مخه کړ ما طالبانو مونږ سره په باسنو کې ویلې چې مونږ د امریکا شکلاک نه غواړو مونږ هم ویلې چې مونږ د امریکا شکلاک او یرغل په افغانستان کې نه غواړو په افغانستان کې داسې یو نظام غواړو چې افغانان پر افغانان حکومت کوي تاسو نن د په تلویزیونونو کې د خپل انډیوال نه پرته بل چاته حق ورکوي زه یوازنی شخص وم چې 15 کاله مسلسل ما د طالبانو نه حمایت وکړ خو زه هم طالبانو په افغانستان تلویزیونونو باندې بند کړم یعنی هر هغه سایه چې طالب ته چاپلوسی کوي کې ته وليږي ته خبره مني د پالیسی ته غږتي طالب هغه مني هر هغه سایه چې انتقاد کوي اول په اسلام کې حق لري چې ته په امیر المؤمنین اعتراض وکړي دی حضرت عمر په وخت کې یو انسان یو صحابي او چت شو دی حضرت عمر نه پښتنه وکړه چې تاسو جامع 2 متر دی دا جامع ته د کوم ځای نه کړی هغه ورته ویلې چې ما دا جامع د خپل زوی نه ځان ته ګنډلې اوس امیر المؤمنین په ملیونونو او میلیاردونو افغانۍ مصرفوي چاته حساب ورکوي تاسو د یو قندهار نه د یو قندهار نه لس وزیر لري آیا د افغانستان ملي ګټې همدا وایي تاسو په ټولو ولایتونو کې هغه کسانو باندې په وظایف مو ګمارلې چې د افغانستان په سیاست په ځمکنۍ په شپړتیا په تاریخ په سیاسي هویت کې دي قطعاً موږ وایو چې د ښکاره علاقې افغانستان کې د منلو وړ نه وو اما تاسو خپل ملت ته مراجعه وکړل آیا د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې تاسو یو ستر لویه جرګه وغوښتل چې دغه لویه جرګه په نتیجه کې تاسو خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړي تاسو د غرب سره په تقابل کې د چینایانو او روسانو سره یو ځای شوي نن افغانستان انزوا ته تللی د دغه انزوا مسؤلیت تاسو ته ګرځي نن په نړۍ کې تاسو ورسی وګورئ سویډن ډنمارک ناروی او جرمنی کې خلک خپل دین پرېږدي خلک خپل ایمان او عقیده او اسلام پرېږدي او پښتنه کوي چې ولې اسلام پرېږدي و اسلام ځکه پرېږدم چې زما په خپل خاوره کې زموږ امیر زموږ قائد زموږ مشر د مکتب او د پانتون دروازه زما پر اولاد پر مخ تړل آیا د افغانستان سیاسي اجتماعي اخلاقي دریز همدا دی چې دوی لري آیا د افغانستان د ملت ژغ ما اورېدلې فزرګونو ژورنالستان مو وتړل ځکه مو وهل بندیان مو کړل په مخ مخ مو وهل خلک د تاسو نه بیریږي د تاسو د تهدید نه ډاریږي خلک هغه څه چې امریکایان خلکو د خلکو په کورونو کې شپې نه وتل تاسو بلا قید شرط خلک نیسي په بس کې نیسي په موټر کې نیسي په لارې کې نیسي استخباراتو نه مو افغانان ډکړي افغانان په کوکو شل زر افغانان نن په زندان کې اچولي او تاسو متقی وای چې موږ هیڅ سیاسي مخالفت نه لرو آیا تاسو د افغانستان د ملت استازیتوب کوي جهاد مو د دل لپاره کړیو چې باید خپل انحصاري حکومت په افغانستان کې راوړي د جهاد مو د دل لپاره کړیو چې باید صرف تاسو د قدرت پر غدی کې پاتې سي نور هیڅ یو افغان حق نه لري چې باید خپل غږ پورته کړي په دل لحاظ غشتنه مو دادی طالب نه غشتنه کوي چې د افغانستان د ملت غږ واوري طالب نه غشتنه کوي چې د افغانستان د انجو شوانځي او پهنتون خلاص کړي طالبان نه غشتنه کوي چې د ستر احمد شاه بابا په سیر یو ستر لوی جرګه د ملت هیبت الله وغواړي او هلته د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت وغواړي موږ یو ځل بیا په تایید دا وایو چې تر هغه وخت پرې موږ د خپل ملت غږ نه اورېدلې او د خپل ملت هغه مشروع مسائل الو ته مو پدرنو سترګو کتلنی ستاسو او د کومونستانو د خلقیانو د پرچمیانو د ظالمانو د استبدادګرو د نورو نظامونو خیر ستاسو نظام هم په هیڅ برائت و نه لږ
و کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب د بحث لګی چې لی پات دی راځي ملمنو کوم خوخوي په دې سره راټول کو چې څه کول په کار دی طالبان دغه 15 کال سره رقم پیل کی ځکه فکر کوم نړیوال هم په تمه دي چې طالبان بل اخر د حکومت په 15 کلو کې باید د افغانانو قناعت ترلاسه کړي د افغانانو چې په کور دننه کوم افغانان راغوي تر ډیره لډار غږ نشو چته ولې ازادي رادیو تر څو کوم کسان خبري کوي که دوی په یو ډیره عادي مسله باندې هم نیوکه یا انتقاد لري، بیا دا غوښتنه کوي چې وای غږ می بدل کا، نوم می ماخله، ځکه ویره ورسره ده. لکه څنګه چې تاسو ویل چې رسنۍ باندې د بیان ازادي نشته، نو خلکو سره هم ویره ده. اما هغه کسان چې لږ له هیواده وتري دي، هغوی بیا راځي په زغرده باندې نیوکه کوي، او هغه کومې کمی او کاستۍ چې د حکومت هغه ورپه ګوته کوي. لږ ضربه په حلارو باندې تم سو چې 2015 کال یا د طالبانو د حکومت د واکمنۍ 15 کال کومې کورنۍ دندې دوی ته ورلغاړې دي، او آیا که وضعیت همداسې دوام کوي او یو کال وروسته هم موږ تاسو په همدې ورځ همدغسې وضعیت شاهدان یو، آیا نړیوال کوم ډول مسؤلیت احساس لري که نه؟ نړیوال قوانین په دې برخه کې څه وایي؟ نړیوال نورمونه څه دي؟ په دې به لږ زره تم شو. میرمن زیراک، ستاسو خبرې او راځئ د ښځو له ادرس نه څه سپارښتنې لرئ طالبانو ته د واک 15 کال بعد سره خم تیر کی، او کومې کورنۍ دندې تاسو د یو افغان میرمنې په توګه، د یو افغان میرمنې فعال په توګه طالبانو ته ورکوئ چې په 15 کال کې ترسره کی؟
موږ هغه خدا د په طالبانو باندې د امارات اسلامي په دولت باندې په حوال قدم کې دوی کوم بندیزونه یا کوم مشکلات په ښځو باندې راوستل. کله کله داسې سوچ کوو موږ وایو چې دوی دغه شل کلن جهاد صرف د ښځو لپاره کړی. ګوره، ښځې د تعلیم نه محرومې کړی، د وظیفې نه یې محرومې کړی، هغه کوم حق صلی تعالی ورکړی د هغې نه محرومې دي. مثلا دوی څه حقونه صلی تعالی ورکړی ټولې د دوی نه اخیستې دي. په اول قدم کې موږ د دوی نه دا تقاضا ده چې هغه حقونه چې اسلام ورکړی زیاتره دوی هم نه غواړي، غربي حقوق دوی هم نه غواړي، هغه حقونه دي باید دوی ته ورکړل شي. او په دویم قدم کې چې دوی کوکې وایي سمه شمول حکومت کومه ده، هم شمول حکومت دوی مثلا چې حافه عمومي اعلان کړی و کومه ده حافه عمومي. تاسو خو په خارج کې داسې په داخل د افغانستان کې خلک نیول کېږي، بندي کېږي، مثلا جزا ورکول کېږي، په مرموز شکل وژل کېږي، کومه ده هغه عمومي حافه د دوی څه شو؟ هغه کوم تړون چې دوی په دوحه کې کړی و هغه د دوی هغه تړون څه شو؟ په اول قدم کې باید امیر المؤمنین د خلکو په حضور کې ځان حاضر کړي چې د خلکو ته امیدواري پیدا شي. سریفتیا دای خو د پیغمبر نه زیات نه ده، د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه خو د دې درجه زیات نه ده. هغه خپل امتیانو ته خدمت کول ده، ولی خپل وجود د خلکو وړاندې نه کوي. سای واقعا دای ستا که نسته. نو مثلا دای باید دسې وکړي، هغه یو متل ده، یاری لره پای بوی غرض مه لره. دای باید جهان سره ځان برابر کړي، د سیالانو باید سره باید د څو شرایط دای باید په ځان ومني. مثلا که زه خپل غواړم چې هغه شرعي ایجاب مراعت کړم، هغه د ما په لاس کې ده. او که زه نه غواړم دی په زور په ما تطبیقوی نه شي. شکر د افغانان چې دي، ټول مسلمانان دي، هغه هیڅ څوک هم نه بی ایجابي غواړي، نه بی عزتي غواړي، هر څوک غواړي چې هغه شرعي ایجاب مراعت کړي. دوی باید هغه څو شرطونه ومني، هغه د دوی تړون کې څه کوم شرطونه وو، دوی په هغې باندې ولې عمل ونه کړ؟ په هغې باندې عمل وکړي، او مثلا ځوانانو ته کار پیدا کړي، د خلکو زړونه لاسته راوړي، ټول خلک به د دې څنګ ته ولاړي. یو لاس نه تک نه خېږي. مثلا که دای په دغه سیستم دی روان وي، نور د خلکو په منځ کې فاصله ایجادېږي. خلک یعنې زیاتره نفرت تر لري، ولې کوتي چې ځوانان هم بېکاره دي، ورځ تر بله خودکشي کوي. او دا په خپلو پښو نه ده ولاړ، دا مستقل نه ده. اوس اول پرون دی خپل دغه د استقلال ورځې په هغه کې هغه کول، تجلیلول په بګرام کې، دا د ټرمپ له خوا چې په دې باندې امر وسو، ولې تجلیل نه کړ؟ دا مستقل نه ده، دا د بل چا د لاس د واک لاندې ده، د بل چا د لاس لاندې ده. دای د دې څه وکړي چې هغه شریعت کلک پونی شي، په دغه شریعت لار دی لار شي، خو د خلکو زړونه دی لاس سره وړي.
بله،
هیڅ د دې سره مخالفت کوي که دا حالات وي، دغه څه په نکال ته بعد موږ او تاسو به ترین حالات ولینو.
خلک نور هم دې نه منځ لري. سلامات او سید، خلکو د زړونو لاس سره وړل او په شریعه احکام باندې پخای خودل، دا هغه سپارښتنه دي چې تاسو وایئ چې باید په 2015 کال کې تر سره شي، تر څو د طالبانو حکومت وکولای شي د خلکو سره په نږدې فاصله کې د خلکو لپاره د خدمت جوګوي. ځواک سه محترم، تاسو د پای خبرې به هم واورو، او که دا تحلیل هم زما په کار دی که همداسې وضعیت دوام کوي، یو کال وروسته به د نړیوالې ټولنې موقف څه وي، د سیمې د نړۍ د هیوادونو موقف به څه وي؟ آیا نړیوال کوم الزامات شته یا مسؤلیتونه شته چې نړیوالو ته وراوړي؟
افغانستان کے لیکن
بله کور ودان زواک سب لاند سپارختنی مهم او رو لاند سپارختنی که پر لاند که وای
او دینا ها توقع زنان خوزن ها بطلان خوزنی توقع نلرم زکر داغا ماموریت و بطاقه ده زنان بلتو ده که وینشی و نه لیکن طالبانو که دیر دستی کسان شده چه آغا وانی یو قانونی منظم دولت ولنی طالبان و افغانستان که پاتیشی یو بیا
سلامات سید زواک صاحب ډیر مننه کور ودان د خبرونه لګې شی بي پات دي ډاکټر صاحب مختار ساسو د پای خبري هم اورو مخکې مو د لویې جرګې یادونه وکړه، د ولس د زړه د نږدې کېدو یادونه مو وکړه، نورې کوم سپارښتنې دي یا هغه ارماني هیلې او غوښتنې دي چې غواړم د بحث پای کې تاسو نه واورم؟
زما باور دا دی چې طالب دی په د پوشي چې د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلک ټول د حق لري چې صاحب او مالک دی او انساني اسلامي او بشري نظام دی اوسي، او هر افغان حق لري چې په خپل ټولنه کې د اعتراض حق ولري او د انتقاد حق ولري، او یو نظام باید مشروعی او نظام مصارف هر څه چې کوي باید خپل ملت ته ووایي چې دا پیسې د کوم ځای نه راځي او چیرې مصرفیږي. دویم موضوع دلته دا دی چې افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د امریکا او د اروپا سره د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي، او موږ نسو کولای چې د پردیو استخباراتو نیابتی استخباراتی او امنیتی جګړه د افغانستان په جغرافیه کې یو ځل بیا راوړو. کدی روسانو سره از د طالبانو درې دل ستراتیژیک معنا لري، افغانستان به د بل ستر ګواښ سره مخامخ وي چې په دغه صورت کې به نیابتی جګړه غرب په افغانستان کې د نور د گاونډیانو په لمن کې به پیدا کی، او دا د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن نه دی. دریم موضوع دلته دا دی که طالبان غواړي چې مشروع نظام ولري، نظامونه مشروعیت د خپل ملت او خپل خلکو نه اخلي. طالب دی باید یو ستره لویه عظیمه جرګه وغواړي کوم چې د افغانانو یا د افغانستان د خلکو په تاریخ کې ډیر یو لرغون تاریخ لري، داسې یو ستره جرګه دی وغواړي د احمدشاه بابا په څیر، او هغه جرګه دی د افغانستان ملي مشر او ملي زعیم وټاکي. افغانستان او افغانان نور داسې استخباراتي او نیابتي جګړې ته ضرورت نه لري چې افغانان په خپلو کې یو بل سره ووهي. کچیرې نیابتي جګړه منځته راځي، مسؤلیت به یې بیرته طالبانو ته ګرځي. موږ طالبانو نه غوښتنه دا کوو چې د افغانستان او د ملت په منځ او د طالبانو د ډیفکټو سټیټ په منځ کې فاصله شتون لري، او دغه فاصله د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دی. طالبانو نه مغشتنه دا ده چې د افغانستان د ملت د انجونو شوهنځي او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي، او که چیرې تاسو دا کار نه کوئ تاسو د پردیو زموږ د دشمنانو د تلپاتې دشمنانو استراتیژیک اهداف په افغانستان کې پلي کوئ، چې همدا استراتیژیک اهداف دا و چې باید افغانستان بې سواده وي، نجونې تعلیم نه لري، ځوانان باید وتښتي، اکادرې باید افغانستان پرېږدي. په دې لحاظ طالبه تانه مو غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملي ګټو د تعریف لپاره خپل ملت ته مراجعه وکړي، او یو ستره لویه جرګه چې نړیوال مشروعیت او حمایت هم ولري
کور ودا
منستر د افغانستان لپاره مفید او موثر.
سلامات اوسې درنو ملمنو او اوریدونکو، کور ودان د ازادۍ په چپو کې خبرونه همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل درنو ملمنو د سیاسي چارو لشنون کې او خبريال جیلانی زواک د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د دفتر له مشر ډاکټر حاتف مختار او د خځو له فعال انارګول زیرک نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې خبريال او د خځو فعال دیوی پتنګ هم خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې و، خو تر پای زمګه پښتنه جواب نه کړه او فکر کوم ټلیفون کې تخنیکی ستونزه و. تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.